سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مودر ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو په کابل کې د جمعات د نن په 14 کې د ایمرجنسي روغتون په وینا 200 وژل شوی او 300 نور ټپیان شوی دي د روغتون چې د ایتالیا د وی غیر دولتي مؤسسې په مرسته چلیږي په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې تر 14 وروسته دوی ته شلتن ورول شوی دي چې دوی ساور کړی ده د طالبان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبد الله فی ټکور سنیو ته پاستولي پیغام کې هغه راپور ورکړي چې مخکې ویل شوی و چې د 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعات کې شوی ده
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینی کارمندان ولمنځ پکې کاوه هله طلبه د مرغه خوښینون کې پیخره منځ سوي ده پلټنې روانې دي او بشپړې ده ورسته به جزئیات له هوادوالو سره شریک کړو
د تیرې نږدې یوې اونۍ پترڅ کې د څلورمه 14 نه ده چې په کابل کې کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو خوځو په کاچ خونیز مرکز د بریټ په خبرګون کې اعتراض کړی دوی په هغه بنرونو کې چې لزان سره لیکدول لیکلی وو موږ پښتانه هزارګانی او د خپل خوندو او ورونو غچ پخلو معترض نجونو او خوځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله د کابل هرات بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د خوځو راټولیدنه ده چې ل افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غوګونه پورته کوي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي چې اوکرينی ځواکونه د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لزګونه کلی بیرته نیولې دي هغه زيلنسکي بیگانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونه وکړه ویل چې اوکرينی ځواکونه په خیرسون لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو لول کې استلې دي روسیې تیر اونۍ په دې دریو سیمو او زاپوريژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پښتنه تر سره کړ چې اوکرين او لیدوز هیوادونو شرمون کې هڅه وبلله د اوکرين ولسمشر وویل چې په خرسون کې اته سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي د روسي پاوز په خرسون کې د اوکرين ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاته تګ اړ شوې دي او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرینات لوبي وکړي د کرکټ د نړیوالو شورا د خبرې شوې محلويش لمخې د افغانستان ټیم به د سګني کال تر شل اوریزو لوب مخکې د اکتوبر پر ولسم د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوب وکړي د شل اوریزو لوب نړیواله نمړی لوب د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي افغانستان به خپل نمړی رسمي سابقه د اکتوبر پر 22 د انګلستان په وړاندې کوي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورسته موږ په دې خبري مجله کې د هغه زدهکونکو پیغامونه راخستي دي چې د ازادي راډیو لارې خپل خونکو ته د دې ورځې مبارکي ورکړې ده
احمد صاحب په نامو باندې یو معلم صاحب ډیر زحمت له دا وویل کوم ماشومان سره ډیر تکلیف کوي ډیر یو خد د دې سړي سم فرد ور خلاصوي ټیک ورته شي
د بی پول خبريالانو سازمان ویلي چې طالبانو د 8 صوب او زاوی میډیا د وپانو په بندولو لرسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي وړاندې په مجله کې درته په ډیړه راپور ورکړل ورو په نور موضوعاتو هم تم کیګو ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په کابل کې د جمعه د نن په 14 کې د ایمرجنسي روغتون په وینا 200 وژل شوی او 300 نور ټپیان شوی دي د روغتون چې د ایتالیا د وی غیر دولتي مؤسسې په مرسته چلیږي په خپل ټوئیټر لیکلی چې تر 14 وروسته دوی ته شلتن ورول شوی دي چې دوی ساور کړی ده د طالبان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبد الله فی ټکور بیا رسنیو ته پاستولي پیغام کې هغه راپور ورکړی چې مخکې ویل شوی و چې دا 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعات کې شوې ده همدا مهال همایون هیواد را سره په سټوډیو کې وصل ده او د دې پیښې نور جزئیات وړاندې کړي همایون صاحب ستړي مو شه په خیر راغلی
مننه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په جماعت کې نن ماسپخین 14 وشو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته 14 تایید کړه خو وی ویل چې دا 14 د دې وزارت څنګه ته په جماعت کې شوې ده د دې وزارت ویان عبد الله فی ټاکور کثم د پیخه خوشنون کې بل لیوا خو د 14 د ډول او تلفات په اړه تر اوسه معلومات نه دی ورکړي خو د ایمرجنسی روختون پر خپل وی پاڼه لیکلې دي چې پرننۍ 14 کې چې د کورنۍ چارو وزارت په جماعت کې شوې ده شل ټپیان دی روختون ته ورول شوې دي چې دوه تنه پلار کی ساور کړی دا د ایمرجنسی روختون اجرایوي مدیر دی جان پانیک ویل چې نن ماسپخین د دوه بجو په شاوخوا کې لومړنی ټپیان ورول شوی او وروسته د ټپیانو شمیر ډیر شو ایمرجنسی روختون به د ټپیانو له قوله لیکلی دی چې یا د پیخه ځان مرګ بریدو یا درختون هم دا ډول لیکلی دی چې په ورول شویو ټپیانو کې دوه مړه شل شپاړس پستار او دوه چې سرسري ټپیانو له درملنې وروسته رخصت شوي دي عامو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لورې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا لارې هم تړل شوي او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي که څه هم طالبانو په رسمي ډول د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو ایمرجنسی لیکلي چې کېدای شي تلفات وروسته ډیر شي مننه
ډېره زیاته مننه همین هیواد و چې په کابل کې د جماعت په دننه کې د 14 په اړه وروستي جزئیات راکول
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د بشری حقوقو د څار سازمان سره لدی چې په 13 میاشتو کې د بشری حقوقو د سرغړونو په څیرلو کې دیونما په غیر فعال ونډه نیوکه کوي خو په پنشیر کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه دیونما د تازه پریکړه هرکلی کړی دی بلخ د طالبانو مخالفي وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې دیونما د بی پری څیرونو او اقدامات غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت چې تر دې مخکې ویلې وو په پنشیر کې د بشری سرغړونو په اړه څیړنې کوي تازه دیونما د پریکړه د خپل څړونو په اړه زموږ پښتني سواب نکړي جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر نا وخت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پنشیر ولایت یو پلاوی استولای چې په دې ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنې وکړي یوناما د غشن ویلي چې د سیاسي او بشري حقوقو څنګه غړوي په پنشیر کې د طالبانو د حکومت لوالي محمد نسیم نوري سره هم لیدلې دي یوناما ورسره لاغه په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلاتونو خبر ورکوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو او زورول کېدو د ادعاو ترڅنګ ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو له لورې د مقاومت ملي جبهې اسیر شوي وسلوال پکې وژل کېږي د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو څنګ مسؤل هي تربار که څه هم په 13 میاشتو کې د بشري حقوقو د قضیو په څېړلو کې د یوناما په کار نیوکه کوي خو د یوناما د ورستۍ پریکړې هرکلی کوي نو موړی له یوناما غواړي داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ډېرې ادعاوې شته باید په څېړلو کې مهمه ونډه واخلي اغلی بار ازادي راډیو ته وویل
دیونما پرونی اعلان چې ویلی دی پنشیر ته د څېړنو لپاره یو پلاوی استوي د هر کلی وړ ده موږ هیله من یو چې یوناما د بشري حقوقو په برخه کې لا ډیر کار وکړي او دا به په افغانستان کې دیونما د تازه ټاکل شوی مشر یو مهم کار وي چې کله خپل دنده پیلوي
بل خو د طالبانو مخالفي وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې له یوناما غوښتي چې په پنشیر کې د بشري سرغړونو په اړه بې پری څېړنې وکړي د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی ډیر شواهد شته چې د په خبره طالبانو په پنشیر بغلان او تخار کې بشري حقوقونه نقض کړي دي ښاغلی نظری د غشن ویلي چې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یوازې سرګندونې کیږي او د مخنیوي لپاره نړیواله ټولنه عملی اقدامات نه کوي کومه پایله به ونه لري خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په پنشیر کې د سیرانو د وژلو د ویډیو لخبریدو وروسته ویلی وو په دې اړه څېړنې کوي نه د یوناما د تازه پریکړې په اړه چې په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنې کوي او نه هم د خپلو څېړنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په ګڼو مواردو کې طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو او په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له خپرېدو وروسته د څېړنو ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې د څېړنو پایلې نه دي شریکې کړي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته که څه هم دوی اعلان وکړ چې عمومي بخنه یې کړې، خو له یو کال په ډېره موده کې ګڼ داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت کارکوونکي په نښه شوي، هغه څه چې خپله طالبان یې ردوي. دغه شان طالب جنګیالیو د هغو اسیرانو د صحرایي محکمو او وژلو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې ادعا کېږي له دوی سره یې وسله واله مبارزه کوله. خو یوناما او د بشري حقونو اړوندو نورو ادارو تل له طالبانو غوښتي چې هر ډول قانوني تعقیب او څېړنې باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د اکتوبر 15 منیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. موږ په همدې پلمه د ښوونکو د ورځني ژوند ستونزې راسپړلې دي.
آزاده د کاپیسا ولایت له هغو ښځینه ښوونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل میړه یې هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې.
د جمهوریت په دوره کې زه د حق الزامی ښوونکي په حیث دنده تر سره کړم، خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو. یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې. له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګماري.
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. یو بل افغان ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه، خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده.
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه، خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه. اوس چې هر څومره کار لټوم نشمې پیدا کولی.
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی، زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. طالب چارواکو په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته له افغان ښوونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې وویل
د افغانستان اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې 20,000 اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ انشاءالله د افغانستان ښوونکو او ولسته د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او له څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړي چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشارې او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
نن د ښوونکي ورځ وه. تاسې په راپور کې د افغان ښوونکو ستونزې واورېدې. له دې سره جوخت د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط لږ وخت سره مخامخ دی. جزئیات د نوریاس نوري نور.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د لسم ټولګي زده کوونکو ده.
خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دو سره په کور ناسته ده، خونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په دولسم صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې ترسو پر موږ زمونږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لا یو کال د زیاتې مودې په تیرې دو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي. تازه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیر د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوی په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly Afghanistan now ranks
La bada mar Afghanistan da hagh hiwadunu pasar kidai chi da mashuman o da zakr bahiri da suqut la gwa khsar makhdai tir kal Afghanistan da de hiwadunu panumlar ki chaluram bo pa de mana chi par Afghanistan da Taliban lo wakmani urusta pa de hiwad ki da zakr bahir batara sawai dai aw da mashuman o pa jangri dawal da junu ratlun kai la gwa khsar makhamakhdai
particularly girls
خو سکال د شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او نامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمیر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت په هنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې تصویب شوې لایحه توشیح کړه. د دې پریکړې له مخې د کرملین په باور د اوکراین د خاورې څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک په رسمي ډول د روسیې له خاورې سره یو ځای شول. جزئیات په دې راپور کې.
اوکراینی ځواکونو په ځینو هغو سیمو کې خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده چې کرملین د سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي. له دې سره دا شک پیدا شوی دی چې ماسکو دې دا توان ولري چې د اوکراین د سیمې کنټرول کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. په ورته وخت کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او له کیف سره د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د دې مرستې له اعلان وروسته ماسکو خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د نورو وسلو ورکړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سیشن بي پښپا په خپل وینا کې وویل چې ځواکونه د اوکراین په جنوب کې پیاوړی او سری پرمختګ کړی دی او پولیسکونو کلیه روانه اونې له روسي پوځیانو نیولې دي. د اوکراین ولسمشر څرګنده کړه چې یو شمېر سیمې په خرسون، لوهانسک او دونسک لاندې کړې دي. زلینسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د ځوابي برید په ترڅ کې 8 سیمې له روسي پوځیانو نیولې دي. ماسکو پرون ونه ښخ پر کړه چې په کې ښکاري چې روسي پوځیان د خرسون له یو شمېر سیمو وتلي دي. په دې نقشه کې د خارکیف په شمال ختیځ کې ښکاري چې روسي پوځیانو د اوسکیل سینغاړي یو مخ پرې شې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي دي چې د همدې سین په اوږدو اوکراینی پوځیان تر 40 کیلومتر پورې وړاندې تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
طالبانو له مسکو سره د تیلو ډیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړي. روسیه به د دې په بدل کې له افغانستان څخه پیسې نه لري اتصال لسکړي. دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره مل دی. احمد چیبری په اړه جزئیات لري.
طالبان له اقتصادي کړکېچ څخه د وټلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوال ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلې دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی تیره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1 میلیون ټنه تیل، 1 میلیون ټنه ډیزل، 5 لک ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بی خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی. نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دا معامله یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچ میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاسو دولتي اژانس ته تایید کړه چې لمړی توافق شوی دی، خو د نورالدین عزیزی په وینا دواړه لوري له دې موافقې راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره د تجارتي معاملې د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوي کې پرې شوی دی، ځکه چې د روسیې اړیکې له لوی دي سره وروسته تر دې شنه دي چې پر اوکراین غیر مواجه بریټ کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالي ده، هلته سیلونه په هیدلې جګړې خلک ځپلې دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبت سترګه کتل شوی دی. نارندرا تانجاوي:
که
سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیا او لویدیز ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میل میاشتې د 2020 کال د میتر میاشتې پورې شاوخوا 4 لک ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تربیا واکمنې مخکي، یعنی د پروسه شکل د اگست 15 مخکي، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپل د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د بیپوله خبريالانو سازمان ویلي چې طالبانو د 8 صوب او زاوی میډیا د وپانو په بندولو رسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د کړنه د رسنیو د ازادۍ خلاف عمل بولی او چې طالبان باید د خبرونو د سانسور مخاوني سي. جزئیات په راپور کې.
د بیپول خبريالانو سازمان د 8 صوب رسپانې او زاویا میډیا وپانو د بندیدو په اړه د خبرګونونو په دوام کې ویلي چې په دې کار سره طالبان له رسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ د محدودیت د لګولو په دوام کې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو نښه ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي طالبان په افغانستان کې د خبرونو د سانسور مخاوني سي او د 8 صوب او زاویا میډیا رسنیو ته د اجازه ورکړي چې په خپلو ویبپاڼو کې فعالیت وکړي. طالب چارواکو تل د بیان ازادۍ څخه د سرغړونې او د رسنیو د فعالیت د محدودیت تورونه رد کړي او ویلي دي چې رسنۍ او خبريالان کولای شي د ملي ګټو او د اسلامي شریعت پرانا کې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایند عنایت الله الکوزي تیر دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه وزارت لخوا د 8 صوب رسپانې او د زاویا میډیا خبری شبکې ویبپاڼې ترل شوې دي. ښاغلي الکوزي دا هم ویلي دغه دوه رسنیو د ویبپاڼو د ترل کېدو عمل د طالبانو مشرانو پر وړاندې د تورونو لګول، د بې بنسټه راپورونو او ناسمو خبرونو خبرېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د 8 صوب رسپانې مسول مدیر محمد محق ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت لخوا د دې ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه تړل شوې چې د دې په وینا د دې رسنۍ محتوا او راپورونه له سانسور پرته خپرېدل او د طالبان نه خوښېدل. اشت سوب رسپانې په 2008 کال کې خپلې خبرونې پیل کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیجلي واکمنېدو وروسته د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله خپلې چاپي خپرونې بندې کړې، خو په ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلوده. زاویه میډیا یوه آنلاین رسنۍ ده چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې خپل فعالیت پیل کړ.
و موریدل چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د دوو رسنیو هشت صبرس پاڼې او زاویه میډیا ویبپاڼې بندې کړې دي. د هشت صبرس پاڼې مسؤلینو ویلي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت ویبپاڼه ځکه بنده کړې ده چې په خبرې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه یې د طالبانو په خوښه برابر نه و. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې له رئیس حجت الله مجددي سره مرکه کړې او لومړی یې څه پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون بیرته فعال شوی دی، که دغه ویبپاڼو کومې سرغړونې کړې وي نو ولې دغه کمیسیون ته راجی نه شو او پړی څېړنه ونه شوه؟
زموږ تمه دا وه چې دغه کمیسیون جوړېدو سره نور هر څه چې د خبریالانو او رسنیو په اړه پرېکړه کېږي باید د همدغه له لارې وکړي. او د کمیسیون هم مختلف پلاو لري، یو دا چې اولا موضوع هلته څېړل کېږي که چیرې رسنۍ او خبریال ګرام وبلل شو ورته توصیه کېږي، دویم وار ورته که چیرې سرغړونه وکړ او هغه توصیه ته پام ونه کړ اخطار ورته ورکول کېږي، او په دریم وار د عدلي ارګانونو ته پیژندل کېږي او هلته بیا تر تحقیق لاندې راځي او بیا آخري پریکړې عدلي ارګانونو کوي. نو زموږ تمه دا وه چې دغه پیښې هم د دغه دوو رسنیو په اړه د دغه کمیسیون له لارې تصمیم نیول شوی وای، هغوی هلته غوښتل شوی وای دا به هغه قانوني پړاو تیر کړی وای. دې سره هم هغه بیان ازادي خوندیتوب به خپل ځای کې پاتې کېدل او هم رسنیز کارکوونکي او رسنیز ټولنې بی باوري په منځ کې نه راتلل او یو د اعتماد فضا به هم رامنځته کېدل. نو اوس دغه سکرنه د کې شک نشته چې دغه کمیسیون کار تر پوښتنه لاندې راولي، خو زموږ اوس هم تمه ده چې دغه کمیسیون دغه موضوع خپل لاس کې واخلي او د هغه لارې دغه ستونزې حل شي.
په افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي، ډېری رسنۍ بندې شوې دي او د رسنیو ډېرو کارکونکو او دغه راز خبریالانو هم خپل کارونه پرېښي دي. د غرامست شوی وضعیت په پام تاسو د رسنیو او د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو راتلونکي اڅړې ولر زوی؟
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله د سیو لوی تحول رامنځته کیږي، د کې رسنیو ته بنسټونو ته دا ټول ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغه مر چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات کې چیرته واک ترلاسه کړي، رسنۍ بندوي، نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کیږي. په اول کې په خوښۍ سره چې داسې وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه. او اقتصادي ستونزه د ټولنه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکو زیانمنه کړ.
زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
خاکسار یم له پکتیا. دو ښوونکي د افغانستان په رښتیا په ډېر بد وضعیت کې دي، ماشونه یې کم دي، اکثریت ته کورونه مور لغاړې دي. کنه یو ښوونکی د موږ موضوع د ځانخیلو په لیسه کې یو معلم صاحب ده، هغه چې ټول ښه معلمان دي، ښه درس خو یو احمد شاه خان په نامه باندې یو معلم صاحب ده، ډېر زحمت له داوړ کو ماشومانو سره ډېر تکلیف کوي، ډېر یو ښه درس ډېر سړي کم سر پرې ور خلاصوي.
سلام علیکم. د ښوونکو نړیواله ورځ د ټولو ښوونکو ته مبارک وي، او بالخصوص زما ګرانو ښوونکو ته چې زه تر دې حده رسولای ما، لکه هر یو معلم صاحب فرحان جان او معلم صاحب ګل آغا ته دې هم مبارک وي چې اوس به زما غږ اوري. نو متاسفانه د نوي دولت پر اتلو سره د ښوونکو وضعیت ډیر خراب دی، ډیر کړکېچن دی. ښوونکي اوس دې ته وعده لاره دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي او هیواد پریک دي. د دوی وضعیت ډیر په بد حال کې دی.
د هلمند ولایت د نمزال ولسوالۍ څخه محمد نبی الهام. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر ښوونکي چې پیران اوس بیکار دي. معلم سامی رحمت خان په نامه موږ بل استاد وو چې ګرندی استاد وو، هغه هم ډیر تکړه استاد وو. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر مشهور استاد دی. زموږ سره په درسو کې ډیر ښه نرم چلند او ډیر ښه په واضح توګه موږ ته درسونه ویل، او زموږ سره په هر مضمون په هر صفه باندې زموږ سره خلاص او موږ ته واضح درس وی. نو په دغه ډیر ښه ځانګړتیا وه چې همیشه د هر زده کوونکي سره د هر دغه باندې ډیر کوشش کوي.
فهیم نورانی نابینا د لغمان نه. په هیواد کې ټول ښوونکو ته او خاص کر خپل ښوونکو ته چې ماته روزنه راکړې، ماته ښوونه راکړې، ټولو ته د دې ورځې مبارکي وایم او ټولو ته وګمر غواړم په دې هیله چې په افغانستان کې د ښوونکو مشکلات حل وسیږي.